د ولادیمیر پوتین د حکومت په همغږي دا غونډه تر سره شوه؟
کاملا دا ګوندونه سر په خوده یو قدم د روسیې د دولت له استیزان پرته اخیستلی نشي تر هغې پورې چې دوی د دولت موافقت وانخلي. ولې ځینې خبرې دي چې په دې غونډو کې یا په دې اقداماتو کې هغه خبره چې دولت نشي کولی د ځان له خوا نه ووایي د دوی د دې ګوندونو او سازمانونو له خولې نه کوي. که چېرته ښه وخته بیا هغه د دولت خبره ده، او که چېرته کوم نقص او اشتباه پکې وه نو دولت وایي چې ما نه ده کړی او دا ګوند کړی دی.
په ټوله کې کراسو دې ته فردا صاحب چې روسیا او یا هم دغه ځانګړی ګوند عدالت ګوند چې شاوخوا 40% څوکۍ لري په پارلمان کې، دوی د څه شي په لټه کې دي؟ له نننۍ غونډې نه دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟ ځکه ټولې د طالبانو د حکومت مخالف څېرې وربللې.
روسیا همیشه د شوروي اتحاد نه رانیولې تر اوسه پورې یو لویه اشتباه د روسیې دا ده، او ما دا خبره په لیکنو کې هم کړې ده چې روسیا په ډیرو لویو مسایلو کې په کوچنیو وریانتونو اتکا کوي. د اشرف غنی په حکومت کې هم همدغه کسانو چې د اشرف غنی د حکومت په مخالفت کې د روسیې د دولت له خوا نه رابلل کېدل. روسیا غواړي چې ځان د پاره یو جای پای پیدا کړي د آسیا میانه کې د طالبانو د پاره یو الټرناتیو وساتي. په داسې حال کې چې روسیا او طالبان سره ډیر نږدې دي، نږدې ول 2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي. ولې روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وریانت ولري. ولې د روسیې اشتباه دا ده چې دغه وریانتونه نه پخوا څوک وو د اشرف غنی د حکومت په وخت کې او نه اوسوک دي.
د طالبانو دغه کوم مخالفان چې دي او د مسکو غونډې ته بلل شوي، په دوی کې احمد مسعود د ګډونوالو په سر کې دی. احمد مسعود د ملي مقامات جبهه په نوم باندې د جبهه مشري کوي، هغه جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو سره وسلوال مخالفت هم کوي، البته په ځینو شمالي ولایتونو کې او په پنچیر کې. فکر کوي چې روسیا به له دوی سره مخکې لاړه شي او کم تر کمه د جګړې ملاتړ به وکړي، یا په پټه یا په ښکاره؟
نه، روسیا د دوی د جګړې ملاتړ نه کوي، دا یو خبره. او بل یو مسأله شته چې د مسعود کیس یا سیاسی ترند د دغه ټولو مخالفینو څخه تفاوت لري، ځکه چې هغه یو ځوان دی، لا تر اوسه پورې په دې مسایلو کې دومره ګډون نه لري. خو دغه کسان دي چې غواړي له احمد مسعود نه د ځان لپاره یو فیګور جوړ کړي چې د دولتي د خارجي هیوادونو مرستې راجلب کړي. که چېرته خارجي هیوادونه دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي، بیا دوی کولی شي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي. ولې خبره په دې کې ده لودین صاحب چې طالب سره همدا اوس د امریکایي $80 میلیارد وسله موجوده ده. کوم هیواد به د روسیې په شمول حاضر شي چې مخالفینو ته د $80 میلیارد وسله ورکړي او بیا دوی وکولی شي خلک راټول کړي؟
په مسکو کې پخوانی آزاد خبریال او د روسیې د چارو شنونکي فاروق فردا و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
درنو دوستانو، زه اجمل انده ما او دی ازادي رادیو دی نور بسته د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. سبا نبل سبا په ټول نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی د پای تر سبولو ورځ په توګه باندې ملګرو ملتونو نومولې ده، او دا ورځ لمانځي. په نړۍ کې یوازې افغانستان نه دی چیرې چې ښځې له تاوتریخوالي د بیلابیلو بڼو سره مخ دي، بلکې په نړۍ کې ګڼ داسې هیوادونه شته چیرې چې د نمایي نفوس یا نمایي وګړي یعنی ښځې د تاوتریخوالي بیلابیلې بڼې تجربه کوي، او له اوږدو کلونو راهیسې قوانین، دینونه، په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې چې کوم قوانین د ښځو په پلوۍ باندې جوړ شول، دوی د ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې ډېرې دي. کلتوري او فرهنګي، دودیز، رواجي تاوتریخوالي هم شته، او سیاستونه یا واکمن هم وخت په وخت دې سبب شوي دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په ځینو قضیو کې په یو ډول نه یو ډول خکیلوسی نن په همدې باندې غږیږو او ډیره توجه به مو دې ته چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د غنانوي کوم ټولنه چې لرو په دې کې څومره تاوتریخواله شته د تاوتریخواله بڼې څه دي او څنګه دغه تاوتریخواله د ښځو په وړاندې محوه کیدلی شي. ما سره میلمانه دي مدني فعاله دنیا صافی، امدارنګه د ښځو د حقونو مدافع او فعاله اوګی امیل، دواړو ته هرکلی وایم. ستړي مشي اغلی امیل، تاسو نه بخپرونه پایل کول دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خپرونه ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته ووایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح کړې تاسو، رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګه رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او ربونی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي او په خپل مټو باندې ولاړ وي او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري او د تصمیم ګیری او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونۍ د کور پلاران پلارګنې مني، اونۍ خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چا پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اول ورځ نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې و د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څخه هم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه او په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه خلکو یو څه زده کړه وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل او دا دود شو. په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي وو دا تاسو ول نه منئ. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی او انجونې له زده کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل، که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري، فرهنګي دودونه، رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانی ملمنی خور ته، او همدا شانتې د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حقې ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلیو لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې زه تاسو وړاندې کړم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زاړه کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده. که دا درکو، دوی تلې سوځېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی ده، ورته ویلي مې دي. دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلېږي، دا ټول عوارض، جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله، دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یوه ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله، یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځولی د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، د هغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لید کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکې ما نن می دا جبه لنده سبب وچي. خو دا هغه عقاید دي چې زه
په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته کوي. زه غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی چې کلتوري، فرهنګي، دودیزي، ولسی د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخنیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خبرونې په پایه کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په تیر جمهوري نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرسره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به همدا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې دی ولسونو ترمنځ، ولی لکتر لگا منگ دی دی شایدان نپاتی کیگو چه ورو ورو دغه دودیست او تریخوالی مثلا په بدو کې دی خزو ور کول، دی کون دی خزی مجبورول په زورا یو بیدا سینکاتا چی آغای یا غواری یا نغواری، یا مثلا په خزو باندې درانه کارونه کول، یا دی خواخی لخوا دی زوم دی کورنۍ لخوا دی خزو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیخي کنټرولي کنه؟
ان الله وملائکته یصلوا علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. السلام علیکم، سلام الله تاسو میمنه دوی ته اوریدونکو، ډیر خوشاله ما او ډیره مننه. واقعا دا 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 پس ډیر مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري دا د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هغه مور پلار چې شی وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې وي ته باندې نه ځي، ته غټ شوی شرم ده دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واسي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که دا هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه، او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا څه چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس وایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې دې واستوان دا هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ ده چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه ته تقدیم کوي، او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړه ووسي، کله چې یو مور زده کړه وکړي، زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نورو خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بده رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زما په ولایت کې هم داخل شي، زه خبر یم کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پوښتنه کوم خپل خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه،
کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلانی خلول خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر شي شروع کیږي که کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي زما په نظر هیڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلې نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجنو کې او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبخت کوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځاینه او دغه نه وروسته د کوم دنه شوکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي د نجونو په حق نه د ښځو په حق نه په هکله خبرې وکړي او د هیواد په حکله چې دا کورنۍ چې شی حق لري تاسو باندې خوټ شي اقلري موټ شي اقلري او هیوا تاسو باندې شي اقلري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما دا ونه زما د ما په ځل کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوو اغلی صافی بیرته درته راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډ انجنونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کډ یغوی دی کار موضوع ده هغه ک په ټولنیزو فعالیتونو کې دی دوی د شراکت موضوع ده دا ټولي غندلې او طالبان نه بیا بیا غوښتي دي چې خزوتا دی کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پوری دا وختنی ندی منلی او نه دی عملی کړی او دنجونو خونځي او په ځنګل توګه زده کړی او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال هم ندی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د خزو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښي خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملی شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه اوس هم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکړه دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوو هغه پروسیجر دومره چې خلک به ښه منصرف کېده نتیجه به هم مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چیرې څه ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی زین شته دسی مراجی وسته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وی او بلاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې خصوصا په لری پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زاورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې. که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري، خو څوک یې نه نشروي. اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستئ.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبریالان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړي دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې مه نکاح کوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نشو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې فرامین دوی خپله وضع کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لاره لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همدا شانتې چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې د هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کې ونه کړي. دا دا یو څه به اثر برانګیزوي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپله د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نه شو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره تاسو په کور کې بد کېږي تاسو سره زه دلته بد کوم که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم. دغسې یو تناسبونه دي په دغه باندې به دوی بندیز لګولی عملي اقدام به یې کړی وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکې یوه بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي د ښځو حقونه دي د ښځې دا حق دی په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و دوی د تبلیغاتو برخې لرلې دوی د اعلاناتو برخې لرلې مختلفې پروژې او پراجکټونه و د ښځو په نوم مجلې وي خپرونې وي راډیوګانې وي تلویزیونونه وي د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستې؟
د سیم نو سوال چې نه دراوستای تغیر راوستای د وڅنا څخه تغیر نه وای راوستای نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پری خودلو اجازه نه ورکول. یعنی څنا څه تغیرات درلو ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو او موږ ټول پروژې موږ ټول کار د دغه لپاره چې خلکو ذهنیتونه خلاص شي ذهنیتونه جوړ شي د خلکو وه ته ول چې ترڅو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعہ باندې غزان او پیژنې خدای او پیژنې خپل حقونه او پیژنې د نورو حقونه ته احترام قائل سي. دغه مبارزه روانه وه او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکومت فرما ده د هغه یو چې کلونو کلونو کلتوري مسائل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده. یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منلي دي نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو او هغه شل کاله
فکر نه کوي چې ډېری خار متمرکز وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو او ډېر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو څوک احساس د امنیت نه کول هغه کس چې پروژه اخیستې وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلې ده ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي ودرېږي چې یو ماین رانیوړي څوک د ځان سره ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه وو هغه عامه پوهوي هغه اساسي وظیفې چې به غتللی وو هغه به د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله سي ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله سي هغه خبرې به یې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې مګر بیا هم لږ څناڅه یې کار کړی وو دغومره څناڅه یې کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو چې دغه یې موږ نه دي دا نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي یعنې
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي هغه نجونې مکتبونو ته تلې پانتونونو ته تلې چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې رسنیو کې پراخه ونډه درلودله او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودي. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سولې ونشول او بل اخر دوی د زور لاره راغله او په خانه حکومت ونړید دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کېدل چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوي باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو هغه څه سر کې ښکاري څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
د ټکان ډیر مننه مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کړی چې دا د بعد دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکې ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپي هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر کول یوازې دا چې ښځو باندې تدقیق دی، مګر وی خپل اسام تدبیر نه کوي. دا یو شلکل مخکې ورسه د غنی په وخت کې شلکل ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټول برخو کې دوی افاده لوده کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار وو، ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، مزګار یم. زمونږ کول نه څه چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدی کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدی څه هغه بدی وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو هغوی وظیفه تللفیصدي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخته حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. میازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو. کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت؟ همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې اوزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو. دوی کله چې دی دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم هغه امر ثاني چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي هغه هیڅ خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کړي جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شئ دا ډېر وخت ونیسه هغه یو کال بس دوی ته چې خپل امر ثاني هر شی وي باید دوی برابر کی. مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباسه پدونونم بند سو دو اصلا دوی به خبری باندې باور نه لوم او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی یو دل نه دی. طالبان فو دولت دی ګل دی دوی کول نس خپل مان کی جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي. مای وای چې مکتب خلاص کی نه، مای وای چې مکتب خلاص نه کی نه، مای وای چې خزي ما ولاسي کارو کی کار شي دی. هغه دغه په افغانستان کې خزي کلی دی خپل خاون لراس ورکړي په جنگونو کې ځمن نه لري بچا راښه نه لري نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي. او مای وای نه هیڅ به هغه به ځان کې کار شي نهسته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر ووسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی سي ذکر کولی سي نو زدا وای مچ دوی ولید اسلام نو سوی استفاده کوي ولی خزه ته حق نه ورکوي وسته وګوره په کابینه کې دی شي کې په دغه د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمید خزه نشته کله د بعد د بهر نه نور هیوادونه راځي کوم خزه چې د خزه په اقونه خبرې کوي خبرې ترې کوي دا په منځ کې یو د افغاني خزه فعال حقوق یا کوم پښتني خزه نشته چې دغه سره کې آی دوی ته روانه چې کینی د نورو خزه سره دوی ورکاو چې د خارجي خزه ارزو خو پیز افغان خزه وای سره خبرې کوي هغه د چیل پرداغلی چې د افغان خزه څنګه لکی تاسو ولی هغه خپل ذره مې خبرې کوي وای موږ موږ د خزه حق ورکړي د موږ هغه ته هر څه وکړه دا څو در دوی ته وایي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي کده سم حق د سم د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي نو ولی مکتبونه باندې دي تر اوسه
واکه چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بند بد بندونه د خځو منځونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه سره هغه داسې کړي د تر اوسه موږ نو هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مختزي موږ کال په کال شاته ځو دا څنګه مسلمي حکومت
ده بیر تر اعظم درته بیر تر اعظم اغلی امیل لتا سنا وغوړم چې پام دی متفسره واورم او پښتنه می لتا سنا داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي او خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته ویم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې موږ عباس تیرې کړې اسې خوشي موږ ته وادي ورکول کېږي وادي هم بې بنیاده بې اساسه متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه موږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کېږي نه جبران کېږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما وخت له تاسو نه پوښتنه وکم طالبان وایي چې دوی کما کړنلار چې معلومه نه ده څه ډول وکړنلار ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بل اخره به د ازدکړې فایل کی ما د طالبانو دی وزیر سرګندونی اوریدي په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لختر لګه موږ د ازدکړې تحریم کړی نه دی یعنی حرام هم نه دی ګرځولي دا په دې معنی چې بل اخره به اجازه ورکو د ما سوال لته سونه دادې چې یو کال وروسته مثلا طالبان انجونو ته د ازدکړو اجازه ورکي دغه څلور کاله چې تیر شوی ونجلی چې څلور کاله مخکې په لسم سند کې و او باید وس د پانتون په لومړی ټولګي کې وي یا په لومړی سمستر کې وي فکر کوي هغه ونجلی به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپل زده کړې په نورماله توګه پایل کړي؟
نه په افغاني ټولنه کې نه هغه جلکې چې لږ پیغله شي هغه په بزور واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور یا یې نه پرېږدي د هغه ژوند د هغه تاریخ د هغه ارزوګانې د هغه هیلې بالکل خاورېدې شوې هغه له منځه لاړې تباه شوې په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري نو بالاخره هغه
حالات چې دا فکر کوي چې دی به وکولای شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکړي. دا حق سي تباه شو برباد شو لمنځه لاړ پدې یوړون
و بخې د باندې د خبرول وخت مې را په ختمېدو دی ورستې پښتنې کوم او هاغلی عمل لته سنې پښتم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي باندې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی باندې ګڼلای شي چې خنجونی لزده کړونه منې کړی دي. لن راته وایي د سپېو د یو کې تاسو فکر باندې څه کېدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا پته شي اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو سبا یې کپلای نه اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تبا کوي یو نسل نه تبا کیږي بیا په نسل نسل تبا کیږي دا په دې څېړنه شوی تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلی دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند کې سلامت اوسه ای ډیره زیاته مننه وګیا مل تاسو نه اغلی قمر نیازی تر اعظم اغلی نیازی تاسو مراته لند په یو دقیقه کې وای مونږ په دغه سیو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کې د لشي چې لکتر لګا دغه تاو تری خو له ک بشپړ لمنځ نه زیات بیلا بیلی باندې یاد کړی کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مونږ خپل خپل حقونه وو پیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وو پیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یې لکه دا و سم چې مونږ به ته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل سي پونتونونه پرانیزل سي دا همداسې به مخ بل اخر بل منځ لاړ شي
مننه کوم اغلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې یو لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بشپړه لته غل منځنه زیلکتر لگا راکمه شي
مننه که دوی واقعا خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهی را هر وخت ځو دیری تازه است که ډیری خور ډیری انجنو به اشاره کولی نه سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه سي مګر که دوی هغه خبرې کوي تعمل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوس هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور نه پرېږدي نور نه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوی نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري موږ هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند سفر
نشو وکړو د ډیره یو غټه بدبختي ډیره زیاته مننه کوم د خبرونه وخت مرا خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس دی ونی زه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پایت رسولو دی نړیواله ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او غي عمل مدني فعال دنیا یا صافی او همدارنګه دی بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدری والو مننه تربیه خیچاری.